درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښت لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده، حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرنو او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیشه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګی ته نږدې په لوی لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 3000 پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژۍ د تولید فابریکه جوړه کړي چې 0 کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. وړ مورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو 2 اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 1 اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو 2 میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسی ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نښه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسی ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونه وایي هغه روسی بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړي چې د اوکراین پر 4 سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بلې خوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28 د اوکراینی ځواکونو د 60 بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړي چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لږه 2 کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر 2 چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري آژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. غوریټرز خبري اژانس د یو اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه د دغه توغندي د لګیدو په پایله کې لس تنه وژل شوي وو. د بیړنیو خدماتو د څانګې مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
لسم صنف کې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د آمدګیانو ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه. درته وایي چې کوم مضامین دې زیات ویلي؟
د کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسیات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کاو او دا علوم ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه. درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښېده؟
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال در سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا چیزی اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. اول صنف نه می در سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وایي په کور کې. چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کوم نو مشکلات مې ډېر. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک را سره کاو، په څنګ کې مې ترونه هم ډېر زیات کومک را سره کړی، بالخصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې به د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړو، دوی په کومک ما وکړل سوي چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کمی به توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بله هو، بله هو.
درته ویلی چې اوس یا سېټ کلب اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزا میاشتې په 16 تاریخ تلس کلن شو.
ډېر ښه. بل خبره، یو ځوان ډاکټر یا سېټ تاسو دا وایي چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي ځان شي جوړګي. نو کله چې د مانو بت را ورسید نو ما مغه وخت کې مرته لوسي زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړ کړی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دي، کار کمم دي او باز بیا دومره لایق هم نه دي. نمازان سره دا هوډو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دما ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر اسو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسو.
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو، کله به چې ټولګی رخصت څخه کور ته براغلې، څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و، څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې وه نو تقریبا د دیارلسو تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و، نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی، د دې لپاره ستاسو درس وایه.
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره، د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نه مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلمه. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان د سره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي.
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز ده، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای، نو دوی ته مې توصیه هم دا ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه د برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن، کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو هم ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولی شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه ځان لري وساتي، او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لرې وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، دوی ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې د ځای دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل مل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زموږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زموږ سره یې په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زموږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساینس چې ورته هغې کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دي باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سیم سمو سره شروع کړو، په آمادګي سیم کې مکمله دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو هم ګورې موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راس په څه کې و؟
اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې دا خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډېره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډېر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضي مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامینه.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دا ده چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دو لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دو لسم صنف ته دوی کامیاب شول او لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صنف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپله توانه امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه یې اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
که وګورو په پیل کې دا ویلی سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که د هغه ترونه دي که د هغه نیکو که د هغه غوره نیکو دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په لکه چې دی په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پې وکړه چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار وسته ډسپلین لاره موږ وړکل وغواړي کې او همدارنګه دین ته هم متحد و، د دین کې هم کوشش کوو منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه وخت موقعات برابر کړ، درسي ځای مرته برابر کړ، همدا و چې د کانکور نه راغی.
کله چې د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅه وکړئ لوړی نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري؟
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مدګی نیوله موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نه جوړیږي دیم هڅه او د سره په درسونو کې مرسته کولې د تم وخت ورکړو د مسؤلیتونه اخیستي وو او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم اعتماد لرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینې د خلکو خطا کېږي ان شاء الله وایي زه به نه ورته کېږم نو زه هم ډاډ ورکوم د امتحان په شتم د خوب که د ویل چې نه مطالعه نه کوم خوب کوم ځکه چې سبا د امتحان صحنه کې به د فشار لاندې یا بېخوبي باندې رانیسي نو پوره ډاډ سره دی ډاډ او د کورنۍ ډاډ هم ورسره و. طبعا
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې و اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي و که څنګه؟
بلې موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو صنفونو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده همداسې نور وروڼه دي ورور مې رحیم زوی د سی په ټاپ ټینو کسانو کې راتلل سي سي کې همدارنګه یو وروڼه په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې نمره لګینې ولې پوهنتونو کې هم ټاپ راغلي دي هماغه شا تاثیر زده کړو ته مهاکړه او زموږ پورټر سره چې هم یو لوی اتر ویل نسبت زموږ نه لوی ده خو دا زموږ زیار او د کوششونو
ځینې کسان وایي دغه لیاقت ارسي وي په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسي ده که خپل کوشش؟
ښه طبعا به ارسي وسی که زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لرله همدارنګه مې لوچی یو نظر څه ارسي ورته وایي او بل زوق شوق دي اتل هم زیات ورسره نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که انجلۍ وي که هلک وي سم زده کړه نشي کولی ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم ونه کړي تا که زموږ اقتصاد وګورو زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه وي او نه ډېر بد وي خو منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومانو خپل اولادونو ته زمینه مساعده کړي چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکلات ستا خدای حل نه ده چې دوی تعلیم سره خدمتمنی وکړي او که چې دوی دا خپل ماشوم اولاد پرېږدي زمینه ورته مساعده نه کړي نو دا هغه تانی یافتنه یې د ناتارامۍ تاوان ډېر ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچوي نو باید لږ څه زیار ورسره وباسي. طبعا اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د زیاتره کورنیو سره شته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي حتی کوی که خپل دوی سره کومک کړي یو څه کومک کولی شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه ښودلې ده چې کله یو څوک درس وایي نو په هر حالت کې ویلی شي. یعنې تاسو هم غواړئ همداسې یو څه ووایي؟
بله بله درس په هر وخت کې ویل کېږي که اقتصادي وضعیت خراب وي. تېره کلونه کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي وو طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو ځکه دوی زیار باسلی کورنۍ زیار ورسره باسلی هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی منتا درس ته وخت ورکړی دا په دې معنا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی. تعلیم دا اکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا بانه نسي منلی دا بانه نسي کېدلی طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي که نه هغه څومره د زده کړې خنډ ګرځېدلی شي مثلا ملګرو سره ګرځېدل بیرون ګرځېدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خنډ ګرځېدلی شي؟
اول نه ښه مثال یې د امام وراره اتل خان رحیم زوی ده ځکه د لیوانو سره نه ګرځېدی د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفي ګټه لري خو کله چې دی هوډ یې لوړ وي هدف یې لوړ وي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید له انډیوالانو له ګرځېدا څخه منع شي سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي تلیفونونو څخه لرې اوسېږي هماغه وخت چې د ملګرو سره کښېني یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ته ورکړي نو مثبته نتیجه به ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو که د سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي نن سبا زموږ ځوانانو تاسو وینئ چې زیاتره یې په ټاک مصروف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لور ته روان دي نو که مثبته ګټه ترې واخلي مثبته ګټه هم شته خو دوی په دوره کې ګټه ترې وانخلي ډېر به ښه وي که د پوهنتون دورې ته لاړ شي طبعا معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچرې او کورنۍ دندې له انټرنټ څخه پیدا کېږي داسې ده خو که د لسم یولسم دولسم سنف بالخصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي او خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېره ښه وي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې لامل شو چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې شول اسې زړه نه ښه کوي وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول کار یې چیرې دفتر یې چیرې څه ورنه جوړ شول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه ښیي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کېږي په عامه خبره نه وایي درس په دې هکله ورته وغږېږئ؟
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی هغه ځوانانو څخه زه هم یم الحمدلله صبر کړه درس هم لوستېږي نه شي کولی اقتصادي مشکلاتو سره مخ شو اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو هغه د چې اوس په کورسونو کې مې زده کړې ورکوم او خپل درسونه هم وایم.
که وزي ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
ستا داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي، موږ ته ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي، هدف فټاکي په همغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکوي چې د په مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بده نظر تاثیر وکړي. نو دی د همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولې او په خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بېرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي، خصوصا د خواهش ده چې دی به د زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او عبد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویه د پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرک علیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقۍ ډک اوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړ کې برټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه دی. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاده نه کړه چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي کنه. فضل الرحمن یاده کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړي.
امارة اسلامي چې کله راغی نو دا خو ټول پاکستانیان وژي او د پاکستان موافق خلک وژي، هغو ته په خپلې معاشرې کې په خپلې سوسایټي کې مشکلات راتلل. دے حقیقت منصوبہ جوڑا کرے تھے تو مجھے پتا سے وہ نصاب تیار ہو چاہ اگر نصاب اس کرون کے منگ بچوں تو آئے اور اگر نصاب منگ پاکستان تا نزدیک
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان د پاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان. دا به ډیر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوری دلی کھڑی دلی ولس پر اڑا دی تر سرکی. طالبان کا غوار چی کو دی ولس پر منز کی تجرید نشی، دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگند کی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لتر سرکی دی.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه.
دغه ساګم چابې راسات په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو شوکر نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار، خودخواه، خپلواک یو آزاد افغانستان دی.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ،
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل.